په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په کابل کې د پرکاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د خونړۍ برید موضوع څېړو چې تر ډېره قربانیان نجونې او ښځې وې. خو لومړی ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما وایي د کابل په لویدیځ کې پرکاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته ورسید. د دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 3 دی چې ډیری نجونی او ځوانې ښځې د ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نما دغه راز ویلي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمې په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمې پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دې صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښودله چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبره پاڼه کې وویل چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپله لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمېنې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې ده. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیومان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهلی چیریواتی وویل اوکراینی ځواکونو لیومان ته نږدې د تورسکي په نوم د هستوګنې سیمه پرون آزاده کړه. لوهانسک سیمې په کریمینا کې هم د روسیې له پوځي جزو تامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وویل چې یوه ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 340 سرتیرو تلفات اوختی دي.
مخکخي خزي
درن دوستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خراغلی. د کابل دشت برچی سیمه په خوونیز مرکز د جمعه په ورځ په خونړی ځان مرګ بریټ کې تر ډیره هغه جنکی ووژل شوې او ټپیان شوې چې دوی د کانکور لپاره آزمایښتي آزموینې ته راغلي وي. تر دې برید وروسته د کابل په ګډون په بامیانو، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وشوې. معترض ښځو چې تر ډیره تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. نن په دې بس کوو چې ولې له هر لوري څخه تر ټولو زیاتې افغان میرمنې هدف ګرځول کیږي، ولې د زده کړې مخه نیول کیږي او هغه هم په دې اندازه چې په مرګ تمامیږي. له موږ سره میلمنی دي د لغمان د والی پخانۍ مرستیاله او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخانۍ غړي برېښنا صافۍ، او بل میلمنه مو د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانۍ مرستیاله مدني فعاله د ښځو د حقونو مدافع او افغان خبریاله سیما ستانک زیده. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي.
مننه
سلامت ډېره زیاته مننه میرمن صافی، په خیر راغلی.
خیر اوسې. مننه فرشته جانې، سلامت
بلې. ترغوتی میرمن ستانک زی خبرونه ته وصلی گی مګو تاسو خپل خبرې پایل کړو. په پایل کې غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو هم خبر یاست چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوانیز مرکز باندې خونړی برید وسو. غواړم درته وایم چې په خوانیز مرکزونو دا ډول بریدونه تاسو څه پاکل وای او څوک دې مسول دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د ازادي رادیو خبرونه، ازادي رادیو د مخکخه خو خبرونه درنو چلوونکو ګران اوریدونکو محترمه ملمنې ته سلام او درنښت. په دویم قدم کې په افغانستان کې ټول به دفاع شهیدانو په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د کابل په ختیس کې په خونیز مرکز باندې د تنکو یو به دفاع او به ګنا شهیدانو روح ته دعا کوم او فردوس جنت ورته د الله تعالی څخه غواړم. ګوري شاوخوا سلور لسیزه شو چې افغانستان کې جګړه لیوي خو د هیواد غی اقتصادي او ټولنیز بنسټونه زیربناوي او زموږ ټول غ ارزښتونه له منځه وړي او لبلې خوا کلونه شول چې هیواد کې ملکی او غیر نظامی بې دفاع او بې ګنا افراد وژل کیږي په مختلفو نیرنګونو په مختلفو طریقو او لبده مرغ شوار یو د چمغه د اسلام مبارک دین او سپیشلی نام څخه ځار استفاده کیږي. نو لاند هدف ته دوی د اقتدار تر لاسه کول دي او غوپ هدف د پردیو د ګټو د خوندیتوب په خاطر دغه وسلوان لنختی کیږي او دا وژن کیدل له خلک وژل کیږي، کاغه ماشومان دي، کاغه لویان دي، کاغه خزي دي، کاغه نارینه دي. د ماشومان او تنکوی ځوانانو په تعلیمي مراکز او تعلیمي بهیر پر وړاندې هر ډول محدودیت او تشدد تازه یو سونامي او آفت نمبر کوم چې دا سونامي به زمونږ هر نسل، هر لسیزه، هر کال، هر میاشت، هر اونۍ او هر شیبه د سلګونو زرګونو لکونه او میلیونونو ماشومانو او تنکوی ځوانانو اوسنۍ راتلونکي ژوند ځپي او د تباهۍ کندې ته به مونږ وړي. په لاندې کې کچیرته دغه بریدونه او دغه چاودنې د ځوانانو او د وګړو په فکرونو باندې بد اغېز کوي، دا غوي پر اترونکو سرنوشت باندې بد اغېز کوي. له بده مرغه باید له دې واقعیت څخه سترګې پټې دي چې په اوږدو کې دا د ټول هیواد په سرنوشت او برخلیک باندې ناوړه اغېز پرېږدي، ځکه د نسلونو روزنه د هیواد راتلونکي تضمین دی او کله چې نسلونه ونه روزل شي په دې معنا چې د هیواد راتلونکي تور تام دی، تیاره ده. او دا باید مونږ ومنو چې زمونږ د راتلونکي نسلونو د روزنې په ځای هغوی سره تشدد، هغوی سره خشونت او د هغوی له منځه وړل دا د یو هیواد تباهۍ لپاره کیږي، د یو هیواد د بدبختۍ لپاره کیږي او د یو هیواد د راتلونکي د تیاره راتلونکي لپاره دغه عملونه ترسره کیږي.
بله، لبلی خوانه که بیا وګورو چې دا رقم بریدون نوروز ته کله چې مظاهره کیږي میرمنیم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، تاسو باندې په ټولنیز رسنیو کې لیدلی وي، په دې اکلام غواړم تاسو خبرې ولرمه.
بله هو، وروسته له دغه بریدونو زمونږ اکثره هیوادوال کاغه ښځې دي، که نارینه دي، ځوانان دي، دوی په انواعو اقسامو اعتراضونو باندې لاس پورې کوي. اکثره په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې او همدارنګه دوی خپل اعتراضونه په مختلفو بڼو باندې څرګندوي چې دغه وروستۍ حادثې یا وروستۍ پیښې هم زموږ د هیوادوالو د اعتراضونو د مختلفو اعتراضونو سبب شول چې د هغې جملې څخه د زمونږ یو تعداد زړوړو ښځو هم دغه پیښه وغندله او د راتلونکي لپاره د دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره دوی غږ پورته کړو او خپل د حقونو د تضمین لپاره دوی په اعتراضونو لاس پورې کړو. اعتراض خپله که موږ وګورو دا په خپله یو د یوې کړنې یا معمولا ویلی شي او سیاسي کړنه او مفکوري په مخالفت یو عمل د اعتراضات کول شي په مختلفه بڼه تر سره شي، فردي بیاناتو په شکل یا پراخه تظاهراتو په بڼه. مترزین ممکن اعتراضونه د دولتونو یا حاکمو جهتونو د سیاستونو او یا هم د عمومي افکارو باندې د اغیز لپاره ترتیب کړي. خو که چیرته دغه اعتراضونه استمرار پیدا کړي، دوام پیدا کړي، په دوامداره توګه او سوله ییزه بڼه د خاصو اهدافو لپاره ترسره کیږي، لکه زمونږ په هیواد کې چې ترسره کیږي د خویندو لخوا چې د خویندو د حقونو د یادې لپاره او د افرادو د اساسي حقونو د یادې لپاره ترسره کیږي، دا سپیسیلي اعتراضونه دي. د اعتراضونو په وړاندې باید حاکم جهت فکر وکړي او خپله پالیسي، ځکه اکثرا د حاکمه جهتونو او حکومتونو پالیسي د افرادو باندې چې دوی حاکم دي د هغوی غوښتنو په اساس جوړیږي. دوی باید په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي او دغه اعتراضونو ته په سپکه سترګه ونه کتل شي. دوی ته باید برنامې جوړ شي د دې د تطبیق لپاره او په دې باندې کار وشي، نه دا چې د دغه اعتراضونو پر وړاندې د خشونت څخه کار واخیستل شي، ځکه مدني اعتراض د فرد حق دی، دا په ټولو نړیوالو او ملي حقوقي اسنادو کې تضمین شوی حق دی او دوی کولی شي چې اعتراض وکړي. مګر د دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی او تشدد دا یو غیر قانوني عمل دی، دا دولت ته مکلفیت راجع کیږي او هغه مسئول ګڼل کیږي چې ولې ته دغه اعتراضونو پر وړاندې تاوتریخوالی څخه کار اخیستل کیږي، ولې تشدد څخه کار اخیستل کیږي. دا یو غیر قانوني عمل دی.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. وړاندې تر دې چې بل میلمانه په خپرونه کې راوخلو، اوریدونکو ته به د خپرونې د واتس اپ شمیره وایو چې دوی په دې شمیره کولی سي موږ ته زنګ وهي او همدارنګه خپل پیغام پرېږدي او د خپرونې د موضوع په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 24 12 14 46 شپږ سوه یو زموږ د واتس اپ شمیره ده. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ ته زنګ راوهئ او د جمعې په ورځ چې کومه خونړۍ حمله په دشت برچي کې وسوه، پاکلی خپل د سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک کړئ. د خپرونې بله میلمنه هم له موږ سره واصل سوه، سیما جان ستانکزی، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سلام علیکم، جوړ اوسئ، ساتم خدمت، مهرباني، زه خدمت کوم.
ډیره زیاته مننه. راځو دې ته په پایل کې مل تاسو څخه اورو چې د جمعې په ورځ په دشت برچی کې په خوونیز مرکز کوم عمله وسو او تر ډیره هدا انجونی پکې هدف وګرځیدلې، مړې سولې او ټاپیانې سولې. تاسو دې میرمنې په صفات غواړم تاسو خبرې واورم په دې اکله.
زه هم په خپل ور سره سلامونه او نیکې هیلې تاسو د رادیو طریقه د برنامې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډیره زیاته مننه د سماته مو هم په خپل برنامه کې ځای راکړ. زمونږ افغانانو یو کار ډېر ستزده ده، همیشه هغه موضوع مثلا یو څه څه کېږي او خرابي څه کېږي، بیا هغه مونږ په کلکو الفاظو غندو نور موږ له غندلو نه وکړم ستړي شوي یو نه غواړو د هر وغندو، بلکې باید د دې لپاره عملي او کوټلي ګامونه اوچت شي تر څو یو د حل لاره د دې لپاره پیدا شي. دقیقه داسې افغان به نه وي، داسې مور به نه وي، داسې ځوان به نه وي چې د جمعې د ورځې په برید باندې نه یې خفه شوي او نه یې ویژړلي. باور وکړئ چې هر چا یعنی په هغه ورځ زما د فیسبوک یا مجلې صفحې کتلې، هر یو خپله همدردي او خپله غصه په دې برخه کې ښکاره کړې وه چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده. تر کله باید دا رقم موضوعات ادامه پیدا کړي او تر کله زموږ تعلیمي څانګې تر برید لاندې ونیول شي؟ یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، بار بار دا عمل تکراري کړي، له بده مرغه چې دا هغه څه دي چې موږ ته
حکومت بله میرمن ستانک زی په ډیره بخښنه سره یو اوریدونکو دی واتس اپ لاري لرو د خبرې به وو بیا به تاسو ته وګرځو. بله مهرباني،
سلام احترام تقدیم استاسو ته، استاسو اوریدل ته، اوریدونکو ته. زمانو ماجی عثماني د کابل نه مالک نه ولا د غینتار معلومه نه ده چې دا څو کوي. دا ماشومان د زنانه د خزه لار باندې روانه ای، اس د مرګ نه خبر نه دي. دا معلوم نه دي چې څو کوي، دا چانه پښتنه وکړه.
بله تاسو هلته وایه آیا دا پېښه مو په سترګو ولیدله؟
نه، موږ د هغه رادیوګانو نشرات نه اورو، کله اورو خیرخانه کې شو، کله اورو مکتب کې شو، کله لاره کې شو. دا خوی په داکه معلومېږي دا څوک کوي، دا سړی هېڅ معلومېږي. سړی د کور نه وځي، زموږ ماشومان ځي، هغه پورې د کور ته راځي، زموږ سره قمي دا مکتب ته لاړ شي یا کار ته لاړ شي یا سودا پس لاړ شي، دا خو هغه پورې چې موږ ته بېرته راځي، زموږ سره بس سره قمي خپله تاسو کورنۍ یاسي ټول لرې، د هغه تاسو ورورې ستاسو پلارې ستاسو لاره کې هېڅ خبره نه وي روانې، بس تاسو ډزو شي ګرام ټول په تراک باندې پراته وي. دا خو د چا نه پوښتنه وکړو.
بله بله، ډېره زیاته مننه، موږ هم په همدې پوښتنه پسې ګرځو. ډېره زیاته له تاسو څخه مننه. دا راته وایي چې په کابل کې امنیت هماغسې د پخوا په څېر خراب ده، څنګه ده، څونه ویره لري؟ فکر کوم د اورېدونکو اړیکه پرې سوله. بېرته تاسو ته راځو میرمن صافی. فکر کوم بله اورېدونکی لرو. بله مهرباني.
خوردانې تاسو سلام او ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره په اړیکه کې ام لغمان.
مهربانی برور.
دا خو د سنه د سدا اخرینه دا یا ولینه را کنه خورجانه. دا خو ګوره د سه مهمو جيو کی کیږي چې لکه د کرکټ هغه مطلب جمعهونه کنه، دا یعنی نور پلانونه هم د خلق لري، او دا د ما په نظر سه قرباني خو ولس دا او مخک نه مو او بیا به می وسم دا. نو دا دا یو رقم فشار د په اسلامي امارت باندې چې کمی غوښتنه تي نړیوال لري او کمی غوښتنه تي او د سیمه هوادونه لري کنه، او د خپل کې یو بل سره خپل رقابتونه غالي او دغه قرباني مونږه مخ کې اوسمي. نو وای هغه مطلب د پلار د سپرو مړک ک پیاده وای د مال خینه کله. نو مونږ مرکیګو مونږ مرکیګو کار سو کمړه کوي او هر چا مړه کړي هم مونږ مرسوي او مرکیګو او دې مې خیسو کوم نشنی ولا زکه دا تمنه لوړ مورال لري دا خلک. نو همدغه چې محکمه جینم لري او مونږ کې د سی وای سی دې نو هر رقم مخفي جینه دی هغه کوي تاسو نه مننه.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو غاګ مو اورید. خیر اوسې، ژوندۍ اوسې. یو بل اړیکه هم لرو، به خپل ملمنې تر وګرځو. بله مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، نوم خپل راتوی
خورجان تاته سلام استاد مېرمنه سلام کنه سبلا چې زیاده کابل مې علیکم وای.
مهرباني. دراتوی چې په خوانیزو مرکزونو باندې برید پاکله تاسو سره ته وای، آیا تاسو دې په شاید وای کنه؟
مکه د زړه ته ما درته ته ما چې دا خو بیخي هیڅ انسانيت نه په مسلمانۍ کې ستنه، په اسلام کې ستنه، په کوفر کې دا کم ظلم بسوي نه به وسی. زه دا سمه چې دا غفیر سره په کټه سلس منټه مخکې راتیر سولم، ته درلمان د هر څه راتیر سولم چې دا بری دغه پیښه وسوله. زه خپل ملګری چې ما مسایم دی هغه خورکې ورکلې چې ما د مکتب ته ورشه ویده کوم کور انسان ته ما ورشه ویده جاج کې چې شونځي ته چوره ساوی میغه ته ما ول مال ته زه اخو ته بلار یو سودا یم یو شمه را واخو برته براسو. یعنی معنا کده ما وستل د ژوندم په خطر کې د بخمه خا وسه در خاور لاندې ولای یا به نیم بدن وای نیم بدن غلی ودنه ولای. نو زه دا پښتنه کوم چې ما اوله موږ ګول چې موږ رسول براسي افغانستان ته ارڅه براسي ارڅه بسم سي په اخر په افغانستان کې به مثلا داخلي کړي یا خارجي کړي د کړي به دا کارونه کوي چې بارے به یې پر تاته وایم به پر ماته وایم. هغه څوک حقیقت خبر نه سکولای ولې کو څوک حقیقت خبر وکړي چې بارے د خپل ژوند په خطر کې دي او څوک بارے تر کوم چې ته حقیقت وایې نه سکولای نور ته وایي دوه اړخ ته معلوم نشي. مثلا تور غوا تور د شي جی اس پی نه خو څوک ته نه وایي دا پرم مثلا چې مرته ما میږي چې مرته څو پر ګرځي ته پښتو کې مته وایي چې ارڅونه پیسې نه دام پښته چې مرته ما میږي چې مرته لږ د پاکستان سره نصیر مرته پدای کې بسې خارجي لاسونه لاسونه لکه پاکستان ایران د سګوندی مملکتونو نور دي. الله حضور کې کوي نو وس چې پاکستان ته څوک کوړل وایي چې پاکستان ته نه مخه کوم سبب باندې پر دغه مراته بابا
دغه حکومت غوړي راته وایي. bale د تاسو غږ مو اوریدل، د تاسو پیغام خپور سر ډیر زیاته مننه تاسو نه اوریدونکو ته. یو ځل بیا د خبرونې د واتس اپ شمیره وایو. نو لخواین دو څخه په ډیر درنخ سره یې لکه ولنجونو څخه لمیرمنو څخه چې د تاسو خپل خبرونه د زنګ را وه یو خپل نظر له موږ سره شریک کړي. 00 3 2 1 4 6 8 د واتس اپ شمیره ده. دلته خپل پیغام هم پریښودلی سي او زنګ هم وهلی سي. راګرځو خپل مېلمنو ته. مېرمن ستانک زید، تاسو خبرې مې مخ کې پریکړې ډېره بخنه غوړم ځکه دی اوریدونکو اړیکې مو راوخستلې. خپل خبرو ته بیرته دوام ورکړي.
نو موږ همیشه غندل کړی دی، همیشه مو تحقیق کړی دی وکاندې او ځلبونه کې پیښه وا او هر افغان په دې باندې دزيږي. متاسفانه متاسفانه د ایران د ماسو لپاره خلکو تم صحیح وو چې توی کړې خدمون غاڼ افغانانو وینه دومره بې قدره ده، دومره بې قدره ده چې څو کسان خپل وخت هم نه پیګروي. نو دا واقعاً د سره له کومې هر یو په دې موضوع باندې دزيږي. خاصتی هدف د نننی نظام د خلک په همیشه په جهالت کې وساتي او همیشه دوی خپل حکم په د خلکو نه غوي، مثلا له پوهې نه محروم دي. کله چې انسان پوهه ونه لري هغه استدلال نه شي کولی، هغه یو چاته دلیل او دلایل نه شي ویلی او په ډېر اسانۍ سره هغه غولېږي. متاسفانه ما پرون یو ویډیو مې لیدله چې هغه ته یو ځوان هڅوي دې ته چې ته لاړ شه په فلاني ځای کې، انتحاري عمله ترسره کوه، پنځه مورې ستا په خدمت کې دي او بس جنت بټۍ له تا سره ده. چې واقعاً واقعاً یعنې زه د یو افغان په صفت، یعنې زه په دې شرمېدمه، یعنی موږ څومره جاهل خلک یو. په یوویشتمه پېړۍ کې ژوند کوو، نور هم له دې افکارو سره موږ مخته ځو. نو تر کله به دا موضوع ادامه ولري او تر کله به دا موضوع وي؟ له بلې خوانه همیشه دوی غواړي چې خلک باید له خپلو حقوقو نه آګاهي پیدا نه کړي. که چیرې یو څوک زده کړه ولري، تعلیم ولري، هغه هېڅکله بچي افغانو ته لاس نه وهي، هغه هېڅکله انتحار نه کوي، انفجار نه کوي، انسان نه وژني. اسلام نه بدناموي. که چیرې یو څوک له اسلام نه په حقیقي او واقعي شکل سره مطالعه ولري، اسلام د زبورګلوۍ، د قوت، د یووالي دین ده، نه د انتحار، نه د انفجار، نه د وژنې دین. متاسفانه نه دی نړۍ ته د دې کسانو اسلام د یوه وحشتناک دین په صفت باندې معرفي کړی ده او هر چا ته چې ځان مسلمان معرفي کوي هغه له تانه ویره لري. نو دا هغه همدغه
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. موږ د خبرونې نننۍ موضوع د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم شریکه کړې وه. هلته هم خلک خپل نظرونه لیکلي دي. ورور نظر به ولولو، بیا به راوګرځو میرمن صفی ته. عبدالشاه عدیل لیکي د علم مخنیول د غو کړیو کار دی چې غواړي افغانان بې علمه پاتې شي. باید افغانان همت له لاسه ور نه کړي او خپل علم ته په هر ډول حالات کې دوام ورکړي. میرمن صفی، د دې ورور له نظر سره څومره موافقه یاست؟ آیا په داسې وضعیت کې چې په ښوونیزو مرکزونو برید کیږي، نجونې وژل کیږي، ټپي کیږي، آیا د افغانستان خلک به خپل همت له لاسه ور نه کړي، بیا به هم درس ته ورسي؟ څه راته وایي په دې اکله؟
فرشته جان، دغه د تعلیمي مراکزو باندې یا ښوونځیو باندې حمله د نن ورځ یا د یو کال خبره نه ده. هغه وخت زما ښه په یاد دي چې کله موږ زده کوونکي وو، هغه وخت دغه توغن، دغه جګړې یا دغه تشدد یو بل رنګ لرله چې په ښوونځیو باندې توغندي ویشتل کېدله او زموږ هغه ټولنی تعلیمي بهیر ټکنۍ کوله، ټکنۍ کوله او خنډ سره واقع کوله. هدف دا دی چې په افغانستان کې له بده مرغه ډیره یوه ناولې جګړه جریان لري چې د دغه، یعنی زه داسې ویلی شم چې افغانستان په دغه څلوېښت کلونو کې د ناامنۍ په بیلانس کې ساتل شوی دی. هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم په یوه معنا که درته وایم، هم حکومت ضعیف ساتل شوی او هم مخالفې ډلې ضعیفې ساتل شوي، او هم دا ویلی شم چې هم حکومت قوي ساتل شوی او هم مخالفې ډلې. فقط موږ د یو ناامنۍ په بیلانس کې ساتل کیږو. دغه ډیره ناولې جګړه ده، ځکه ناولې جګړه ده چې جګړه ځانته اصول لري. مثلا د ملکي افرادو باندې باید تعرض ونه شي، په ملکي تاسیساتو باندې باید تعرض ونه شي. له بده مرغه ټول هغه اصول چې د بشرپالو حقونو هغه د نقض کړي دي په افغانستان جګړې کې، دا دغه جګړې کې دا دې ته پام نه کیږي. البته ټول حقونه نقض کیږي او دا یو ناولې جګړه ده، غیر اصولي جګړه ده. او دا چې په دغه مراکزو باندې کوم چیرته د ورور د پښتنې پرابطه یا د دې د نظر پرابطه زه خپل نظر څرګند کوم، واقعا زه هم نظر ځکه که چیرته زمونږ روحیه دغه سي جګړو یا دغه سي حملو یا يرغلونو ضعیف کړه وي کمزور کړه وي نو د نن شاید شل 15 کال مخکې زه د خوانزي مطالعه موم یا تکون کې ومه هغه وخت هم په خوانزي باندې بریدونه کېدل توغندي وشتل کېدل مګر موږ کتل په د اخر کلونو کې چې زمونږ لری پرتو سیمو ته د علم دیوې لاړلې الته خوانزي ایجاد شول الته مطالبین مکاتب تتلل درس ویلا او درس تر بل دغه علاقه او دلچسپي زیاتیدله یعنی دښمن نشي کولای چې زمونږ دغه انګیزه چې د علم او دانش سره زمونږ علاقه ده زمونږ دلچسپي ده د افغانانو هغه انګیزه ووژني ولې په لنډ مهاله کولای شي چې مونږ یوسه کې مونږ مات کې مونږ ګورو چې افغانان نظر د نور نړۍ د ملتونو په تناسب سره دوی روحیه شته هغومره پیاوړي نه وي او ممکن روانه هغومره غختلې نه ویل کده نور نړۍ خلق چي دي ولې هغه اساسي هدف چې زمونږ د علم او پوهې لاسته راوړل دي دا نشي کولای چې دوی لمه انځمې ورځ تر بلې مونږ قوي کوي مونږ د دښمن
پر وړاندې ډیر زیات مننه بله تاسو ته بیر تر غرزو ډیر زیات مننه بیا د فیسبوک لپاره نه دی او بل افغان نظر لولو او د اغلستانګزی خبرې به بیا پاک لاندې واخلو پښتون زلمای لیکي ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څلکه کوي ته جنگ پرستو ته د امن کیسې څلکه کوي دلته د ژوند حکم مباح د مرګ واجب دی او بل ورور نصیر رسا بیلی کی د زدکونکو وجل د زدکړي وجنه ده باسه واده ماشمان او وګړي او پرمختللي ټولنه رامنځته کوي او د افغانستان دښمنان دا ډیوی نشي زغملای او په وړاندې مرګونی اقدامونه کوي تاسو درته وایي میرمنستان ځای چې په خپل افغانان څنګه په دې وټوانیږي چې د خپو یکس د افغانستان دښمنانو کار ده درس نه پریدي تعلیم نه پریدي اوس د افغانستان خلک څه وکړه خپل دښمن ته د سیاو زواب ورکا چې ورته وې چې نن تنه سکه ولای دی موږ په هیواد کې د علم دی وې مړ کړی
مننه دا څنګه هر ورځ مبارزه کوي دا څنګه د موږ هر لار هر دروازه موږ مخړل کیږي او بیا هم موږ مخکونه تر خپل مبارزه نه ستړي شوی نه یو خپل مقاومت نه ستړي شوی نه یو خپل د علم د دیو د روحانه ول نه ستړي شوی نه یو تابع د خپل د ښوراندوی کې وي څنګه هیڅ هم شاته نه کوم شاته نه زو او پرمخ نه زو او د دښمن بیره هم لاندې نه ده د دښمن څه هم دار دې له هم دینې لري حقان ټولنه باید همیشه په جالات کې وساتل شي خو دا د دښمن واورې څخه د پرون خلک نه دي تاسو هر خبرې ته غډا کوله نن د نن نسل په دې باندې آگاهي حاصل کړي چې سوي دي مونږه په اشراف مونږه ترقی مونږه د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا هر څه تر علم پورې تړلې دا خبره ما ځکه وکړه چې یو شمېر افغانان ځکه په تیر ورځ یو بحث او هغه ته زمونږ یو جهادي ورور په دې باندې خپل اعتراف کوي چې مونږ کله چې ګاونډي هېواد ته تللو مونږ ته ویل چې تاسو ښوونځی والو زوی ځکه هغه ته کمونستان تر دې کې تاسو سره کوم زوی ځکه په دې لاره باندې تاسو څنګه ځای ته مخیا سیا د حکومت دې سرک باندې پدې حسین سره تاسو سره دې چې رتا څو شرایط ورته تخریب کوي نو دې تاسو ته نه سیرته دې تاسو کلینیک خرابه کې دې لپاره ته تاسو د کومو مریضان په کلینیک کې درملنه ونیسي او تاسو پر خاطر سره وکولای سیا ژوند وکړي دا هغه څه دي چې نن دوی خپل اعتراف کوي او وایي چې واقعاً یعنی نن موږ په دې پوښتنه چې ولې موږ استعمالولو او موږ وایي په ډېر خوشحالۍ او خوشحالۍ سره دا منله کوي یا هم خبره خو دوی کوي اسلام خو دوی وایي بس دوی ته هر څه وایي موږ یې باید هغه عملي کړو نو د دښمن دار لاندې نه ده ځکه په سیستمیک شکل سره زمونږ علمي او تحصیلي او تعلیمي څانګې محروبوي له منځه وړي تر څو همیشه افغانان په جهالت کې وساتل شي خو داسې هره ورځ د افغان په وړاندې خصوصا په تعلیمي او تحصیلي څانګه کې خنډ جوړېږي هموږ هم د افغانان نور هم پیاوړي کېږي هموږ هم د افغانان نور هم درېږي
کوي ځکه اسلام ځکه څه اولين آیت نازل شوی ده مسلمان لپاره ویل اقرا یعنی ولولا درې ځلې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې دایلا لخوانه اقرا ولې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل په آخر ځلې ورته وویل چې ولولا د خدای طرف څخه مرسته ده نو کله چې اولين آیت لوستل وي هیڅوک د حق نه لري چې دا حق موږ نه واخیستل شي او یا یې واخلي همدغه راز حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې ویلي دي تاسو ویل زده کړئ ولو که په چین کې هم وي نو هغه هلته د په چین کې به هغه وخت و ایا هغه وخت په چین کې اسلام و نه و ولې د همدغه عصري علومو لپاره یې ویلي دي چې نن زموږ یو شمېر کسان حضرت مباح وایي همدغه راز بیا یې هم ویل علم په نارینه او ښځینه فرض دی نه دی ویلي چې یوازې د نارینه علم نه دی لکوي په هر حال که چېرې موږ قرآن ولولو او د هغه نه صحیح پوهاوی ترلاسه کړو د قرآن هره کلمه علم د قرآن هره کلمه د دې لپاره ویل شوې ده چې تاسو له دې نه استفاده وکړي متاسفانه چې موږ له هغه نه استفاده نه ده کړې او نن موږ په دې وضعیت کې
بله ډیر زیاته مننه بله تاسو به تر غرزو بله ډیر زیاته مننه تاسو تر غرزو یو ځل بیا به د خبرونه دی واتس اپ شمیره لوریدونکو سره شریک کو درنو میرمن ول تاسو خیله کو چې خبرونه ته زنګ راوي د خبرونه دی تاسو خپل خبرونه ده د تاسو خبرې پرته لسانسور خبريږي تاسو کولای شي چې خپل د زړه خبرې د ازادي رادیو لاره د مخکخه خو خبرونه کې وړاندې کوي ټوله نړۍ ته د ازادي رادیو د مخکخ خوځو د خبرونې د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 40 شپږ سوه یو په دې شمیره باندې هم موږ ته امداوس زنګ راوهلی سئ او هم پیغام پرېښودلی سئ له خبرونې وروسته هم چې د تاسو پیغام موږ ته رسیږي نو موږ بیا په بله خبرونه کې حتما تاسو ته نشروو را ګورځو بیا د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ګورو چې دلته اوریدونکو بیا سره تلیکلی دي ګنډ شمیر اوریدونکي د علم او د پوهې طرفداران دي دوی البته په دې خبرې کړي چې باید په داسې مرکزونو باندې بریدونه ونیسي یو ورور لیکلی دی چې حکومت نه غواړي چې وناسه طبقه پرمختګ وکړي مکتب نه منع کړي خو په شخصي ښوونیز مرکز کې هدف وګرځولي البته دا دی یو ورور نظر د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی راځو تاسو ته میرمن صافی لوی خواننده دی طالبان له واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي څخه پورته خپه بخنه سره اوریدونکو لرو د خبرې به واخلو به تاسو خپل پوښتنه سره تکرار کوم بله مهرباني
سلامونه جوړ په خیر تازه تکړه جناب فرشته جان خور تاسو ته او جناب سنګزي خورکته د خبرولې ټول اوریدونکو ته سپیشل سلامونه ز اسد الله صافی ما د سندونو کور لغمان
بله ډیر زیاته مننه زموږ د خبرونې موضوع خو به تاسو اوریدلی وي چې په ښوونیزو مرکزونو باندې بریدونو پاکله باندې خبرې کوو نظر څرګند کړئ ورور
ډیر مننه فرشته جان خور بالکل اوریدلی مې دا متاسفانه په افغانستان کې مرګ د انسانانو عام شوی بيخي تاسو په خپل وخت موږ هم په ګډه سره ټول نو چې په ایران کې د محاسب هم یو انجلې د پولیسو لوري مړش لا تر اوسه مزګری شتري خو زموږ په هیبات کته ستکرو کې هر ورځ ګمېتون لري او پلاکا او داشل کاند او قبر په شیطان او مړ باندې فرشته زبلن نظر
غاګ مقط وصل کې لګ مخبل زايده تغيير ورکي ورور لګ مخبل زايده لګ لګ خپل زايده تغيير ورکي غاګ مسام ناوري دل کېږي
پیغام فرشته جان خور اوس بدرستی
اوس سم دو
اډیر مننه فرشته خور دغه 14 نتی کېږي د علم او د پوهې د ګډوډۍ لپاره کېږي کنه چې دوی غواړي دغه 14 کله چې دا هر څوک دا خدا خو پیر پکاره وکړو او دا به وی چې هر کار کړی وي خو شکر ورتک زیت ورزو ټول پانان ورتک زیل تاسو تل کوشش کړی ازادي راډیو موږ لپاره خوږی برنامې جوړې کړي، همدارنګ نورې جلیکانې مکه ښځې او مدني فعالان ځوانان افغان ټولو تل کوشش کړی د افغان د افغانستان د آبادۍ لپاره کوشش کړی ده. نو شکر دی لرو کنه دوی غواړي چې دغه علم ځانګو را چپک دا نسبه خو هېڅکله پیدا اهدافو ته ونه رسېږي. زموږ افغان مبارزه او موږ هم مبارزه تل چې خپل لپاره دروازې پرانیزو اورګانې میندې خویندې تل ولېږو مکاتب همدا د نظام د مشرانو ته چې خپل خویندې میندې تعلیم ته وهڅوي او انشاءالله دې مقاماتو خو دغه باید نور ډېر وکړېدل شل کاله کې وکړېدل خدای دې د دې
ډیر زیات مننه. بله تاسو خبرې مو واورېدلې، لاړیکې څخه هم نړۍ مننه. میرمن صفی تاسو سره ګرځو، هماغه مخکینۍ پوښتنه بیا مطرح کوم. د طالبانو له واکمنۍ وروسته شپږم ټولګي څخه پورته نجونې مکتب ته نشتلی، له بلې خوا لکه د جمعې په ورځ باندې چې دوی په ښوونیز مرکز کې راټولې سوې د کانکور ازموینې ته یې آمادګي نیوله، په انتحاري عمله کې مړې سولې او ټپیانې سولې. بالاخره د افغان ښځو سره څه روان دي او دا د تاسو په نظر څومره لوی ظلم دی؟
تعلیم حق په ټولو نړیوالو اسنادو کې او په ملي سندونو کې یو اساسي حق دی. ټول وګړي پرته له هر ډول توپیر او تبعیض څخه د دې مستحق دي، او دا یې حق دی چې باید د تعلیم څخه دوی مستفید شي. له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو ویل، د یو کال څخه زیات وخت شو چې د افغان نجونو پر مخ د خوانځي دروازې تړلې دي، او خپل طالبان هم یا حکم جهت هم مستدلل دلایل د دې لپاره نه لري چې هغه قانع کوونکي وي د ولس لپاره او د خلکو لپاره. د مثال په ډول د اول ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې زده کوونکي خوانځیو ته ځي، دا غینه راتیر شو لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته نجونې روانې دي. خو په دې مینس کې دغه زنځیر، دغه کړۍ چې د تعلیمي د بهیر د بشپړتیا لپاره وضع شوې ده، دا غوسه شوې ده، دا ماته شوې ده. او طالبان هم په دې رابطه کوم نه یوازې مستدلل دلایل نه لري، بلکې په خپله هم دوی سره توافق د نظر نه لري. موږ او تاسو په رسنیو کې ولیدل چې خپل د طالبانو مسؤلین یو نظر باندې نه دي، په یو نظر نه دي، یو کس یو سوی بل مسؤول بل ډول څرګندونه لري. دا په دې معنی چې دوی هم د دې لپاره یو قانع کوونکی ځواب، یو داسې ځواب چې داسې دلیل چې دوی پرې وکولی شي په توافق سره استدلال وکړي نه لري. او دا په هیڅ ډول په دیتا مونږ دا یو مشروع حق دی د افغانستان د خویندو او د انجونو، په دې باندې هیڅوک سترګې نشي پټولی که هغه د افغانستان په دننه وي او که په نړۍ کې وي. دا ظلم دی چې د افغان نجونو په رابطه کېږي. که چېرته دوی دا دلیل راوړي چې ولا نصاب کې څه مشکلات شته دي یا ماحول آماده نه ده، یو کال ډېر وخت دی، حتی یوه ورځ د تعلیم څخه ممنوعیت یا د تعلیم په وړاندې محدودیت زیات وخت ځای کول د وخت دی، او پاتې شپ یو کال چې دا ډیره موده ده. که چیرته دوی همداسې دوام ورکړي او د نجونو د ښوونځیو مخه ونیسي، په راتلونکي کې به موږ د کډرونو کمبود سره مخامخ اوسو. موږ به ونشو کولی حکومتداري کې حتی دوی کولی شي چې کېدی شي چې د ستونزو سره مخ شي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي قشر ښځینه ده، او که کله یوه ټولنه نیمایي قشر فلج وي، دا په دې معنی چې هغه ټولنه نشي کولی په سمه توګه لکه څنګه چې لازمه ده پرمختګ وکړي. نو دا یو واقعیت دی، او دا ظلم دی د ښځو پر وړاندې چې ترسره کېږي. د دې په وړاندې باید حاکم جهت جدي تصمیم ونیسي، زر تصمیم ونیسي، تر څو د نجونو پر مخ دروازې خلاصې کړي د مکاتبو او د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او مراکزو د امنیت تامین هم د حاکم جهت مسؤلیت دی. باید دوی مسؤلیت پذیري وکړي، خپل د مسؤلیتونو نه تېښته ونه کړي، او په دې رابطه باید جدي اقدامات ترسره کړي.
بالی ډیر زیاته مننه تاسو به تر اگرځو یو ځل بیا دی واتس اپ شمیره اوریدونکو ته وایو او لغورسته دی اوریدونکو غا کر اخلو خبري راخلو. قدرمنو دوستانو د مخکخه خوځو خبرونه ته تاسو کولای سي هم د زنګ وای خپل پیغام پرې دی. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 8 فکر کوم چې یو اوریدونکو د واتس اپ پکړ خلرو بالی مهرباني خپل نمبر ته وایي.
سلام نیکی لونیک پر زوینه میومن استفادن شیری مل کابل نه
ډیر زیاته مننه صفاجانی د جمعې د ورځې د بریټ پاک لخ په خبرې راته وکړه چې دی ولیدل چې دی واوریدل آیا تاسو ورته نږدې وي چیرې وي
مننه کوم له تاسو نه د جمعې ورځ کلی او ارمانو په وینو کا کا شو چې دوی ورته د کلونو کلونو زحمتونو او ایستل او ستنه ته د ګوتو په شمال دی ورته پاتې وي او دا هوای ویلې شم چې طالبانو هر کله وای چې موږ امنیت نیولې ده آیا طالبان د ذکر د کوم دي چې نه اخلي امنیت وایم چې دا هیڅ نه طالبان هر کله وای چې دا هیڅ نه کیسه ده مګر دا
بالی صفا زما غاوري فکر کوم چې فاری کاپریس ولا
بالی
اورم او اورم غاګ دی اورم خور میره بانی صفا جان غاګ دی اورم
مننه کوم د طالبانو زما پیغام دا چې تاسو د هیڅ هیڅ کوم توپیر نه لري ولی تاسو کوچوای من په افغانستان کې بالکا څنګه کړی دا او تاسو څنګه یاست چې دا هیڅ له هر هیڅ له ولایتونه چې په کابل کې په پایتخت کې راغلي دا تاسو څنګه نه پوهیږئ چې افغانستان روخانه کړی ده هغوی چې ډېره ډېره زحمتونه ایستلي اوس هغوی په
په ډیر بخنه سره صفو جانی غاګ دی قط وصل کیږي ز فکر کوم چې اوریدونکو به هم سم ناوري کچیر امکان لري لږ زره خپل ځای ته تغیر ورکړي چې خبري مو سمې و په هول سي خلکو ته بالی صفو فکر کوم چې اړیکه پریسو په هر حال صفو جان فقط د سې زاینه خبري وکي چې غاګ مسام مو اوریدل سي تاسو خبري قط وصل مونږ ترځي زه
هم دا بو دمغه
د تاسو هدف مونږ واخیست ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ راګرځو بیرته خپل میلمنه اغلی صفیتا بلې
بله
او تاسو مغه تاسو درته وایئ چې دا ډول بریډونه چې په هوانیزو مرکزونو باندې کیږي دا په خپل د کورنۍ پر روحیا باندې څومره منفي اثر کوي آیا په ډاډه زړه به وسی کولای چې دوی خپل لونه ولېږي چې هلته درس وایي فرشته جانې ما دا دوه درې ورځې ټوټه نیز رسنیو کې
دغه کورنۍ چې قربانیان ورکړ په دې ورستی بریټ کې د دې د کورنوي خاطرات لیکنه او د دوی کیسې ولوستلې لبهره مرغه دا سې کورنۍ په کې ویچ د دوی د لومړنۍ قربانینو پتیرو چاودنو پتیرو په خو کې هم دوی د خپل کور عزیزان له لاس ورکړي او دا مونږ تر ښکار کوي چې بیا هم دوی خپل د کورنۍ غړي یا خپل بچي یا خپل لونې دوی د زده کړو لپاره استول او دوی د دینه لاس پر سر نه کېدل حتی ما د یوې کورنۍ یو کیسه ولوستله چې دای دریم قرباني و چې دغه چودنه کې وشو. هدف دا دی چې ما مخکې عرض وکړو چې ممکن په لنډمهاله توګه دوی ډېر زیات مایوسه کي او دوی مات کي. ولې علم داسې څه نه دی چې د هغې څخه دایم لپاره افراد لاس په سر شي، ځکه ژوند په علم باندې سنبالیږي، ژوند په علم باندې رڼا کېږي، تورې تیارې په علم باندې رڼا کېږي، او د دې نه نشي کولی افراد لاس په سر شي. موږ وکتل هغه کورنۍ چې پخوا به دوی د خپل د کورنۍ د غړو په لونو په لیږلو ښوونځۍ ته یا تعلیمي مراکزو ته شرمېدل، مګر نن په افتخار باندې دغه کار کوي. زما خپله په کلي کې کله چې شل کاله پخوا زه درګې ته تلم، زما په تګ باندې ارادونه او ملاحظات و، مګر خوشبختانه باید ووایم چې زما د کلي نجونې ټولې اوس ښوونځیو ته ځي. دا په دې معنی چې هېڅکله که چېرته د دښمن هدف دا وي چې موږ د تعلیم څخه محرومه کړي، موږ د زده کړې څخه او د علم د ترلاسه کولو څخه زده کړې کې دې هدف ته خپل نه رسېږي. ولې متاسفانه باید زه دا ووایم چې د دې جګړې تر شا او د دې چاودنو او پیښو تر شا ډېر نور لوی اهداف دي. ممکن دغه اهدافو ته تر یو حده پورې دښمن ورسېږي. د دې لپاره باید افغانان هوښیار وي، باید متوجه وي. د مثال په ډول د دغه پیښې په رابطه ځینې جینوسایډ په نامه اعتراضات او ځینې د تر سره شوي چې لبد امرغه دا د استخباری تی جګړو د سناریو جوړونکو همدا غوښتنه ده چې دوی غواړي چې مذهبي جګړو ته لمن ووهي او دغه جګړې زیاتې کړي، لکه د عراق او سوریې مثال زه تاسو ته درکولی شم. نو هدف مې دا دی چې باید چې موږ هېڅکله په دغه رقم چاودنې او دا رقم پیښې او یرغلونه نشي کولی چې د افغانانو مخه د تعلیم او تحصیل څخه ونیسي. ممکن محدود سخندونه واقع شي، سه مشکلات موږ ته پیښ کړي، سه ننګونه سره مخامخ شو، ولې په کل کې موږ نشي کولی چې د تعلیم څخه محروم کړي.
بله ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی د واتس اپ لاري څخه لرو، بیا به بیرته وګورم میرمن ستانک زیتا. بله مهرباني د تاسو څخه کوم.
بله سلام علیکم. سلامونه تاسو ته استاد ملمنو ته.
سلام جوړ په خیر.
رشید صفید کومل نن تاسو سره اړیکه کوم.
مهرباني د خبرونې موضوع خو به تاسو اوریدلې وي، په ښوونیزو مرکزو باندې د برید مسله ده. بلې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ.
بالکل خوره کا دی افغانستان تاریخ ته وګورو، په څلویښتو کالو کې بیلابیل استخباراتي ډلې بیلابیلو استخباراتي کړیو، هغه د ګاونډیو هېوادونو ذکر سیمي هېوادونو یا نړیوال استخبارات دي. د افغانستان د تباهۍ دپاره، د بربادۍ دپاره بیلابیل ډلې درودلې دي او په جګړه باندې کله کله قسمه قسمه اهداف په نښه کړي دي چې په ټول د تاریخ کې افغانستان ځپلی ده. او په ټوله کې لوی هدف د دې دا ده چې افغانستان څنګه وروسته پاتې کېږي، څنګه دربدری کې کم داسې چې اوس روان ده، دربدری خواته روان ده. همیشه د مرکزي نظام په مقابل کې ډلې روزلي دي او مرکزي نظام ته مزاحمتونه او مشکلات پېښ کړي دي. د دې تر څنګه چې اوس داسې ډله مجهز ډله د افغانستان د نظام مقابل کې نشته، د نو دا کړی غواړي چې هلته مذهبي جنګونه یا قومي جنګونه، تعصب او نور داسې موضوعات رامنځته کړي چې افغانستان د تباهۍ او د بربادۍ لپاره لاره هواره کړي. نو د افغانستان ولس ته او د افغانستان وګړو ته پکار ده چې اتفاق او اتحاد وکړي، دغه سلو ته داسې خلاصو زیور نکړي. دغه انتحاري چې په دې موت یا د تاج کورس باندې ورغلی ده، ولته انتظار انتحار کړی ده، نو خوند شي د انګلیسي د دې ته یو حتمی افغان شور کړی، یو افغان بوله د کورس خودلی. نو دغه څه هم دغه څه کړی ټول په داس موضوع کې داخلي به په داس اشخاص ته او دغه څه دغه هیڅ نه حکومتونه کوي کنه تم دغه حالت یې. نو خدای مکر افغانستان راتلونکي به ډیر تیار او ډیر دي مشکلات او د وحشتونو سره مخ شي. مننه.
ډیر زیاته مننه تاسو څخه. بیرته راګرځو د خبرونې میلمنو ته. میرمن ستانکزی، تاسو باتمن په ټولنیزو رسنیو کې لیدلی چې له دې برید وروسته میرمنو په کابل او ولایتو کې مظاهرې وکړلې، دوی اعتراض وکړ او د افغان میرمنو حق یې وغوښته. له دوی سره تاو تریخواله وسه اتا دوی کاش سولی دوی وو اهل سولی د اسلام دین کې د خځو حقوق د خځو حق خځو درناوی روخانه ده او کوم کسان لخواته دوی کاش کې دلی وهل کې دلی دوی وای چې مون د اسلام سره مطابق چلند کوو. آیا په اسلام کې خځو سره هم دسی چلند ده؟
مننه. کله چې یو څوک ځان که مسلمان وي هیڅ کله هم دې موضوعاتو ته لمن نه وهي. کله څوک ځان که مسلمان وي هغه انتحار او انفجار ته لمن نه وهي. کله څوک ځان که مسلمان وي هغه تعلیمي څانګې هدف نه ګرځوي، هغه بې ګناه مسلمانان نه وژني. آیا په اسلام کې د مسلمان وژل د مسلمان په واسطه روا دي؟ دا خپله یو ناروا کار دی چې دوی ترسره کوي. همدغه راز کله چې یو څوک د اسلام په اساساتو باندې ځان پوه کړي هغه هېڅکله هم دا کارونه نه ترسره کوي. خو متاسفانه موږ په افغانستان کې مسلمان ډېر کم لرو، مسلمان نماها ډېر زیات لرو، تعداد مسلمانۍ لري. که چیرې ته کلمه هم ور ځینې پوښتنه وکړې هغه خپله کلمه به یې هم نه ویني. هغه خپل مونځ او درس د اسلام یو رکن ده، نه یې ده زده، خو دوی به بس په نورو باندې ولکوي او نورو ته په مسلمانۍ ورښيي. هېڅکله هم د اسلام په سپېڅلي دین کښې دا نه دي راغلي چې حتی یوې ښځې ته، یو مسلمان سړی یوې ښځې ته، یوې مسلمانې مېرمنې ته په لاس څېړمش نه شي ورکولی، لاس نه شي ورکولی، سره چې دې ته چې هغه له ویښتانو نه ونیسي، سره چې دې ته چې هغې په لاس باندې خپل لاس ووهي، سره چې دې ته چې هغه راکش کړي. زه په دې واقعا افسوس کوم، په دې واقعا افسوس کوم چې مونږ ځان ته مسلمان وایو او د اسلامي دولت ادعا هم لرو، او بیا زمونږ چلند له دې ادعا سره ځمکه او آسمان فرق کوي. چې دا د هر چا لپاره دا یو واضح خبره ده. مسلمان یعنی څه باید وکړي؟ اول باید ځان پوه کړي په دین باندې، په اسلام باندې، په اساساتو باندې، بیا مطابق د هغه عمل وکړي. دوی باید خپلو همدغه کسانو دوی مثلا ګمارلي دي د امنیت لپاره، دوی ګمارلي دي د امر بالمعروف د وزارت د په چارچوب کې کار کوي او هغه ځینې موضوعات ته لمن وهي. دوی ته اول باید خپله دوی د اسلام اساسات ور زده کړي، او بیا وروسته له هغه نه د دوی ولېږي ډګر ته، او هغلته دې له نورو نه مثلا د مسلمانۍ او د اسلامیت دا موضوعات هیله وکړي. متاسفانه دوی خپل افکار له خپل ذهن نه خالي دي، خو فقط دومره یې اورېدلي دي. بس مسلمان باید دغه رقم یو کار وکړي، او ښځه باید بیرون ونه وځي. ښځه حق د دې نه لري چې وخاندي، ښځه حق د دې نه لري چې مثلا خپل تعلیمي او هغه فردي حقوق چې دي هغه ترلاسه کړي. همیشه باید په جهالت کښې ډوبه واوسي، همیشه باید له خپل حقوق نه محرومه واوسي. خو زه یو څه په دې برخه کښې وایم، کله یوه ټولنه باسواده نه وي، کله چې یوه ټولنه ښځینه زده کړه ترسره نه کړي، آیا هغه کولی شي چې ډاکتره شي؟ بیا مونږ دا هم وایو، ګوره د دې قرباني هم که هغه خوا د مېرمنې دي، هم که دا خوا د مېرمنې دي، بیا هم زمونږ یوه کلیواله یوه اطرافي مېرمن مونږ په اطراف کښې ژوند کوي، هغې خاوند دې ته حاضر نه ده چې د هغې ژوند وژغوري، او هغه مثلا مریضه ده، مریضه ده، خاوند یې نه غواړي چې دا مثلا یو نارینه ډاکتر ته مراجعه وکړي. خو که چېرې تعلیمي څانګې ته دوی اجازه ورنه کړي، آیا مونږ به په راتلونکي کښې مثلا ډاکتر ولرو چې دوی خپلې مېرمنې ویسي هغه ته د درملنې لپاره؟ مونږ خو هر څه مونږ ته اور ده عیب ده، مونږ مثلا هر څه څه وهله ده مه کوه، هله ده مه کوه، هله ده مه کوه، نو پس مونږ څه وکړو په راتلونکي کښې مثلا زمونږ مېرمنې له دغو موضوعاتو نه بچ وي؟ یوه مېرمنه په ډېر هوساینې سره خپله ستونزه یوې مېرمنې ته ویلی شي، خپل مشکلات، خپل درد له یوې مېرمنې سره شریکولی شي، خو له یوه نارینه سره یې په هغه جرأت چې یوې ښځې ته یې ویي، یوې نارینه ته یې نه شي ویلی. نو زما وختنه نننی چارواکو په دولت کې دی او دولت ادعال دی او وای حاکم دولت یو نو لطفاً یو کال کنه مدنه دل یو کال مزیاو سلیتدوی په بهانو سره زمونږ تعلیمي څنګه سره دی د میرمن صافی د خبرو په تایید سره زمونږ ولسی کړه لمای زوړې د فقط د اول نه شپږم نو ورنه تر دولسم اپریل تر نسته او بیا وروسته له هغه نه څه مثلا هغه جوړې چې زمونږ د مخنو کانکور امتحان ازموینه یې ورکړې وه او په پوهنتونونو کې مثلا تعلیمی کڑی لمائے او همدغه راز افغانان همیشه باید په جهالت کې ورته
دي
یو مخکړه په دې برخه کې ډېر نه او ډېر سرسري به کومه یو حاکم ووایي په خپل کلي کې خلکو ته خپله د سودا راوړله له ښار نه خلک به کلي خلک نه پرېښودل چې سودا راوړي یو ورځ یو چا ورته وویل څو وروره څومره د ځان سرګردانه کړې پرېږده دغه مسؤلیت خلکو ته خپله خلک لاړ چې خپله سودا راوړي نو ده ورته وویل که چېرې زه دا کار وکړم خلک بېرته پرېږدم چې لاړ شي ښار او بازار ته سودا راوړي نو په دې سره د دوی سترګې پخېږي او بیا به زما حکم په هغه کلي کې نه چلي نو د دوی یوازینی هدف همدان شمده ده باید افغانان همیشه پندې سیستم کې پاتې شي تر څو موږ خپل اهدافو ته د پردیو لخوا راته دستور راکول کېږي هغه ته ورسېږي.
ډیر زیاته مننه له تاسو څخه میرمن صافی. فقط لاند په یو دقیقه کې که افغان میرمنو ته خپل هغه وړاندیز هغه مشوره وړاندې کړي چې دوی ته څه ډاډ ورکوي چې دا حالت د تیریدو په حالت کې ده څه وایي غوته فقط یو دقیقه وخت لرو.
لپاره د مرغه باید ووایم چې څنګه چې زمونږ توقع وه چې ممکن طالبان په دې دوره کې تغییر کړی وي او هغه شل کاله پخواني طالبان نه وي او د ښځو او نجونو د حقونو په رابطه څه نرمښت ولري، ولې متاسفانه موږ ولیدل چې دغه نرمښت وجود نه لري. موږ کله چې د ښځینه او نجونو څیرو ته ګورو، سترګو ته ګورو، دوی په واضح ډول د دوی سترګې موږ ته دا کیسه کوي چې موږ نور نه غواړو چې په جهالت کې ژوند وکړو، موږ نور نه غواړو چې د ټوپک او بمونو درزا واورو. نو هیله مې دا ده او خواهش مې دا ده چې د دوی پر مخ باید ټولې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي او نجونې دې هم مایوسه نه وي، ناامیده نه وي. د شل کاله پخوا چې پنځه کاله ښځې او نجونې د ښوونځیو د ورتګ نه منع شوې وي، هغوی بیا هم وکولی شول چې زده کړې وکړي، چې زه خپله د هغې یو نمونه یم، هغوی زده کړې وکړي، هغوی دندې وکړي، هغوی په لوړو موقفونو کې کار وکړو، بیا هم همدغه نجونې چې نن په کور کې دوی کولی شي چې په راتلونکي کې زده کړې وکړي او یو ځای ته ځان ورسوي. زمونږ رب د جهالت طرفدار نه دی. که په سین کې یو دیندار او یو بیدین لام وي، نو غرقي کې هغه کس چې هغه ناپوه وي. زمونږ رب د ناپوهانو طرفدار نه دی او خویندې نه ناامید کېږي. دا دوی مشروع حق دی او خپل مشروع حق ته به انشاءالله رسیږي.
ډیر زیاته مننه. د لغمان د والی پخانی مرستیال او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخانی غړی مدني فعال برېښنا صافی، د جوزجان ولایت د ټولنیزو چارو پخانی مرستیال مدني فعال، د ښځو د حقوقو فعال او افغان خبریال سیما ستانکزی، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې نن مو په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخیستله او یو ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه کوو چې د خبرونه تر پایه پورې واوریدله. دا نننې د مخکښ ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نام لتا نشولار ورکا زما خیال ټول دنیا نشولار ورکا سوچي اواز کې جهو پور ظلم نه کړ سوچی آواز کی جہو پور ظلم نہ کہ چزور نہ ولوی جی تسبیح واخلی نفل نہ کہ چې زور نوال ویژه تسبی واخلی نپلو نکوه دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو دام عمل دام کرون دی دغه ژوند زمو یو تبل ورکی تناس یو پر بلوارو نکوه یو تبل سپکی تناس یو پر بلوارو نکوه